په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. وبوره چې د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت د لسو نورو میاشتو لپاره تمدید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې کې شک کوي چې طالبان په خپلو لیکو کې بهرنیو ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
افغان چارواکي د طالبانو د اجمنه ردوي چې ګوند دوی دغه ډله د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې ونه پالي. ناټو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او د جرمني محکمې یو عراقي مولا چې ویل کېږي د داعش د ډلې یو مشر وو په لس کاله حبس محکوم کړ. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړې چې ګوند دوی بل بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي یې لیکو کې فعال دي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې او په لیکو کې بهرني ترورستان په تیره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې دغه ډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپلو لیکو کې نګماري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې تر اوسه د دغه موضوع رد یا تایید نشي کولی. دا خبره داسې مهال کېږي چې دوه کلې یوې نیمې میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې پیل شوي او پر طالبانو پرله پسې فشارونه دي چې تاوتریخوالی کم کړي. بلورتا ناټو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناټو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلني راپور کې وویل چې 2020 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 25% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کال کې د 50% ملکي مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په وژنه کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو راپور یو اړخیز بللی دی. د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی له اوږدې ناروغۍ وروسته د 21 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. عبدالرحیم روغانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې یو له هغو و چې زیاتې قطعې لیکلې دي او شاعرانه بنډارونه یې تاوده ساتلي وو.
چې خپل قام دې آباد وغوښتی او آباد وي، چې تش ځان دې آباد وغوښتو برباد شوې، د دې خپل ځان غلامۍ د بل غلام کړې آزاد
با. روغانی لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه سوات کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ژبه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې هم مخته یوړې. د روغانی په شاعري کې ولسی رنګ زیات دی، ځکه خو یې ډېر شعرونه مشهورو سندرغاړو هارون پاچا، سردار علي ټکر او یو شمېر نورو له موسیقۍ سره ویلي. له نوموړي ګڼ شعري او نثري اثار پاتې دي چې نوې نغمه زورېدلې احساسات سندریز احساس د رڼا څاڅکي یې شعري ټولګې او قربان خیالونه او خودغرض نثري کتابونه دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د جرمني محکمې یو عراقي مولا چې ویل کېږي دغه هیواد کې د داعش ډلې عملیاتي مشر وو د ترهګري سازمان د ملاتړ په جرم په لس کاله او شپږ میاشتې حبس محکوم کړ. محکوم شوی کس احمد عبدالعزیز عبدالله عبدالله نومیږي چې په ابو والا مشهور دی. نوموړی د هغې جهادي شبکې په مشرۍ تورن دی چې اروپا کې ځوانان څخه دریځۍ ته هڅوي او عراق او سوریې ته د هغوی په سفرونو کې مرسته کوي. محکمې دغه 30 کلن سړی یو ترهګریز بهرني سازمان کې د غړیتوب د تاوتریخچنو تر هوله جوړولو سره د مرستې او د ترهګرۍ د تمویل په خاطر مجرم پیژندلې. د سل خار په دې محکمه کې درې کسان نور هم په اتات کاله بند محکوم شول. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د جر تر جر او بې قاعده او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن نن چهارشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډه ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل
We reiterate our call for the Russian government to immediately and
موږ یو ځل بیا د روسیې له دولته پر خپل غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالني او د خراس د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپل حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوي ژر او له قید او شرط پرته خوشی کړي.
الکسی ناوالني چې دا مهال په بند کې دی توران دی چې په جرمنی کې د مشروط آزادۍ له اصولو سرغړونه کړې او د غراضې د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیری پسې تهمت کړې. ښاغلی ناوالني بیا ویلي پر د لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه لري. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به یې بیرته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ور وګرځي. د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره درې کاله وړاندې د 2013 کال په جون میاشت کې له دې نړیوالې شورا وتلې وه. همدې میلادي میاشت کې د جو بایډن اداره د دغې شورا د څارونکي په توګه بیرته دغه بنسټ کې شامل شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت د لسو نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې شک کوي چې طالبان د خپلو لیکو کې بهرنیو ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د راپورونو له مخې د طالبانو نظامي کمیسیون خپلو ټولو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیک کې د بهرنیو له ګمارلو او هغوی ته د پناه ورکولو ډډه وکړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په وروستیو دو میاشتو کې د افغان چارواکو اړوند د لسګونو د فساد قضیې څېړلې دي. په افغانستان کې د کورونا د واکسین د ورکړې بهیر د هیواد په 600 روغتیایي مرکزونو کې پیل شو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت د لسو نور میاشتو لپاره تمدید کړل. دا پریکړه نن د جرمني کابینې وکړه. جرمني په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماموریت په چوکاټ کې له متحدو ایالاتونو وروسته ډیر شمیر سرتیري لري. د ناتو په دغه ماموریت کې چې د افغان ځواکونو د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او پر ملاتړ متمرکز دی شاوخوا 9600 سرتیري دنده ترسره کوي. په دغه ماموریت کې ښکیل د جرمني شاوخوا 1000 سرتیري د افغانستان په شمال کې ډیر دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د حکومت د دغه پریکړې له مخې به چې د هیواد پارلمان منظوري ته اړتیا لري د دې هیواد اوسنۍ ماموریت چې په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي یعنی بل میاشت د 2022 کال د جنوري تر 10 پورې تمدید شي. د جرمني حکومت دغه اقدام یوونه وروسته تر دې کوي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په انلاین غونډه کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه پریکړه ونه کړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ دا ومنله چې د دې تړون غړي د افغانستان د ماموریت په اړه له یو مبهم حالت سره مخامخ دي. هغه ویلي چې ناتو خپل ماموریت په دې هیواد کې دوام ورکوي. د دې خطر شته چې لا په جګړو کې ښکیل شي او که پای ته رسوي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې طالبان باید پر هغو ټولو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې تیر کال د دوحې په تړون کې کړي دي. هغه زیاته کړه طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، له نړیوالو ترهګرو ډلو لکه القاعده سره اړیکې وشلوي او په اغیزمن ډول د افغانستان له دولت سره خبرې مخته یوسي. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره هم پر دې غور کوي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې افغانستان د خپلو ټولو سرتیرو چې اوس شمیر 2500 ته راکم شوی دی تر می میاشتې پورې آیا هغوی تر می میاشت پورې وباسي او که پریږدي؟ د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون له مخې چې ادارې له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی، په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر د تیر جنوري په میاشت کې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړ. د ناتو غړي هیوادونه هم دې ته منتظر دي چې د بایډن اداره څه ډول پریکړه کوي، آیا له افغانستانه ټول امریکایي سرتیري باسي او که پریږدي؟ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو په صورت کې د ناتو نور غړي هم خپل ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغانان د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو تر منځ د اړیکو په پریکون شک کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ نږدې اړیکې شته. له دې وړاندې د طالبانو نظامي کمیسیون ویل کېږي خپلو ټولو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیکو کې د بهرنیو له ګمارلو او هغوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا پوښتنه مو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته راجع کړه چې آیا تاسو کمیسیون په رښتیا هم خپلو جنګیالیو ته داسې لارښوونه کړې؟ هغه هم په دې اړه دا موضوع نه تایید او نه هم رد کړه. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د هغو دستور په اړه چې له بهرنیو جنګیالیو سره یې د اړیکو د پرې کولو په اړه کړی شک او تردید لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ نږدې اړیکې موجود دي او تر اوسه هم د افغانستان په کچه د بهرنیو جنګیالیو فعالیتونه د پام وړ دي.
طالبانو به گروه های توریستی زمینه را فراهم ساختند.
طالبانو توریستی ډلو لپاره زمینه برابر کړی ترڅو د افغانانو او د هیواد په وړاندې توریستی فعالیتونه وکړي. د دوی وروستي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې له هم د طالبانو او بهرنیو توریستی ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې دي. افغانان د بهرنیو ډلو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په پرې کولو شک لري.
د طالبانو نظامی کمیسیون د اعلامیې په اساس چې د رسنیو له لارې خپره سوي، د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په خپلو لیکو کې بهرنیو جنګیالیو د جلب او جذب او همداشان دوی ته له پناه ورکولو ډډه وکړي. افغان اسلامي اژانس راپور ورکړی چې دغه دستور درې اونۍ وړاندې صادر سوی او اوس ته اجرا وړ ده. په دغه دستور کې راغلي د طالبانو هیڅ غړی نسی کولای په خپل سر بهرنیانو ته اجازه ورکړي چې د طالبانو په لیکو او یا د هغوی په پټنځایونو کې ووسي. وړاندې راغلي دا ډول ګناه مرتکبین به له ډلې ویستل کیږي، جنګیالي به یې منحل او د جزا لپاره به نظامي کمیسیون ته معرفي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 په هوکړه کې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د متحده ایالاتو اصلي شرط و. بیا هم د طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو ترمنځ د اړیکو پرې کون پوښتنې د یو معما تر بریده لا پر ځای پاتې دي. د امریکا دفاع وزارت تازه ویلي چې طالبانو د تیر کال د هوکړې په ژمنو عمل نه دی کړی. همداشان د ناټو سرمنشي ین ستولټنبرګ تېره اونۍ تایید کړه چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دا سولې خبرې په ښه نیت مخې ته نه وړي او خپلې اړیکې د القاعده په څیر له تروریستي ډلو سره نه دي پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس احمد برمک په دې باور دی چې د طالبانو او بهرنیو تروریستي شبکو ترمنځ د اړیکو د پرې کون د څار لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي.
موضوع یک موضوع بسیار پیچیده است.
دا یو ډیره پیچلې موضوع ده. فکر کوم د دې لپاره د افغانستان دولت، طالبانو، نړیوالې ټولنې، ناټو، امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو سازمان یو ګډ میکانیزم ته اړتیا ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې برخه کې کولی شي ښه رول ولري. په هوکړه کې طالبانو مخکې هم ژمنه کړې، خو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې د راپورونو او د تحلیل له خپرېدا وروسته مسلې سرچپه انعکاس وکړ.
متاسفانه برعکس انعکاس یافته.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنیو جنګیالیو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه لري، خو ویلي دي چې په افغانستان کې له 10 زیاتې ډلې جنګیږي. ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په نیمایي راپور کې ویلي و چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د طالبانو په ملاتړ د القاعده شبکې له 400 تر 600 جنګیالي فعال دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې خبرونه کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. په تیره بیا له دې اړخه چې په دې وروستیو کې بیا د سولې هڅې یو څه تیزې شوې دي، د سولې له موضوع سره په تړاو بیا هم راپور لرو. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوې لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غني تېر ماښام د ولس جرګې له یو شمېر غړو سره په ارګ کې وکتل. هغه ویلي چې د ناتو وروستي اقدام چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره پریکړه ونه کړه مهم پیغام ورکوي. غني وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر له لورې د سولې لپاره سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبانو سره د تیر کال د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او هم یې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب الاجل چې د مې لومړۍ نېټه ده له سره غور وکړي، خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل سوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خ درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنه. در یک فرصت مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو نوی پیغام ده او ان شاء الله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې خلک ورته په ننوات لار سي او تسلیمي ختمي اوس په ان شاء الله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمینه
بوته برابر. ولسمشر له ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې له دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمي مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د جنو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگاش په پر کې په جوړ شوې غونډه کې د مذاکراتو د زندیدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دي چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځان وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې کاغلی غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوه مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د مخام شپږ بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په وروستیو دو میاشتو کې د افغان چارواکو اړوند لسګونو د فساد دوسیې څېړلې. دا خبره د ادارې ویان جمشید رسولي رسنیو ته کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریالې په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې د خپلو هڅو د ګړندي کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د چهار شنبې په ورځ رسنیو ته خبري کانفرنس کې وویل په قوس او جدي میاشتو کې 224 د اداري فساد قضیې چې نږدې 1500 کسان پکې ښکېل دي سیړلې او اړوند محکمو ته یې لیږلې دي. د ښاغلي رسولي په خبره په یادو قضیو کې تر ډېره افغان چارواکي او دولتي کارکوونکي شامل دي.
متهمین از این قضایا در سطوح مختلف است.
په دې قضیو کې ښکېل له بېلابېلو برخو دي، وړپوري چارواکي لکه مرستیالان، والیان، د ادارو مشران، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو غړي او د ملکي خدمتونو او دولتي کارکوونکي هم پکې شامل دي.
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په روان 1990 کال کې ټول ټال 1201 نوي جرمي قضیې چې د اداري فساد قضیې هم پکې شاملې دي سیړلې دي. د دوی په خبره په دې 1201 نوي جرمي قضیو کې 268 د درنو جرمونو، 125 د اداري فساد او 16 قضیې په نظامي ادارو پورې اړوند دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت ولسمشر غني له لوی څارنوالۍ غوښتي وو چې د اداري فساد سره مبارزې کې خپلې هڅې چټکې او هغه کسان چې فساد کې لاس لري د خپل څار لاندې ونیسي تر څو په هیڅ کومې ادارې کې دنده ترلاسه نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان روڼتیا سار سازمان د لوی څارنوالۍ اقدامات د فساد پر وړاندې د پوښتنې وړ بولي. د دې سازمان څېړونکی ناصر تیموري وایي
له کلونو را په دې خوا اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ اغیز او خپلواکي موږ ته د پوښتنې وړ ده. ولسمشر غني یوازې څو اونۍ وړاندې دې پایلې ته ورسېد چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ رهبري ناسمه ده. له څو اونۍ راهیسې موږ هڅه کوو چې د لوی څارنوالۍ اداره کې اصلاحات راولو، خو تر اوسه ولسمشر مڼۍ او جمهور رئیس په دې اړه څه نه کوي.
خو لویه څارنوالۍ د افغانستان د روڼتیا سار سازمان دا ادعا ردوي او وایي چې د فساد سره د مبارزې برخه کې کلک هوډ لري. حکومت داسې مهال اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ کړې چې د تیر کال نومبر میاشت جنیوا کانفرانس نړیوالې مرستو ژمنې له اداري فساد سره د مبارزې په شرط افغان حکومت ته ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه مو د ازادي راډیو خبرتیا واورېده. اوس به د کورونا ضد د واکسین په باب واورې. په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر چې پرون رسما پیل شوی و، نن د هیواد په شاوخوا 600 روغتیایي مرکزونو کې هم پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د واکسینو په لومړي پړاو کې به 110,000 روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. دغه واکسین په افغانستان کې هغه واکسین دی چې په دې وروستیو کې هند له افغانستان سره کړی. هند د استرازینیکا 15,000 ډوز واکسین افغانستان ته ورکړي. دغه راز د افغانستان حکومت ته هیله مند دی چې چین به هم سکال 2,000,000 ډوز واکسین د هیواد ته ورکړي او د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوز واکسین ژمنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د خبریاله په دې رپورت کې واورې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې 110,000 روغتیایي کارکوونکو ته د کووید-19 واکسین لګول پیل کړي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا چې د کووید-19 واکسینونه له 600 څخه زیاتو روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي او دغه روغتیایي کارکوونکي به د 15 ورځو په موده کې واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د 60% نفوس واکسین کول لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، مګر دا پیسې څنګه راټولیږي؟
هغه مرستې چې د هیواد 60% وګړو لپاره اړتیا ده، لومړی د واکسین نړیواله اتحادیه به کومک وکړي یو سلو لس میلیون ډالر پیسې د نړیوال بانک او 50 میلیون ډالر د آسیا پرختی بانک ژمنه ده چې د افغانستان لپاره په نظر کې نیول شوي. نو د دې ټولو مرستو له ټولولو سربیره موږ بیا هم 6 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو چې په سلو کې 80% خلکو ته واکسین ورسوو او د 300 میلیون ډالرو مصرف پوره کړی شو.
که څه هم ښاغلي نظري ونویل چې پاتې پیسې څنګه راټولوي، خو د هغه مرستیال ویان میرویس علیزي وویل چې پاتې پیسې به د افغانستان حکومت آماده کوي. د ښاغلي نظري په وینا چې د نړیوال بانک 110 میلیونه ډالرو مرسته شویو پیسو یوه برخه به د واکسین اخیستلو او یوه برخه هم د واکسیناسیون لګښتونو لپاره ولګول شي، خو د آسیا پراختیایي بانک پیسې به د کرونا وایرس ضد واکسین اخیستلو لپاره وکاروي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې چین له افغانستان سره د واکسینو 200,000 دوز ده او د واکسین نړیواله اتحادیه د کرونا وایرس ضد 3 میلیونه واکسینو مرسته کوي. په لومړۍ محموله کې به 1,300,000 او په دوهمه محموله کې به د کرونا واکسینو 1,500,000 افغانستان ته ورسیږي. د هند 1,500 دوز ده مرسته شوي واکسین چې د 250,000 خلکو لپاره لګول کیږي د سلواغې په 19 افغانستان ته ورسیدل. د عامې روغتیا وزارت په وینا پرون سه شنبه د دې واکسین د لګولو د پرانستې په ورځ په 24 ولایتونو کې شاوخوا 315 کسان واکسین شول. په افغانستان کې د پروسه کال د کم میاشتې له 15 د کرونا وایرس د لومړۍ مثبت پیښې له ثبت راوروسته تر ننه 55,000 پورې خلک په کرونا اخته او له 2,000 ډیر خلک یې وژلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ونړیواله موضوع، امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزورتیا ښکاره کړه. دا څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د 6 پیښې څېړلې ده. نور به له صفي ولستنځي واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښي کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته دا استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په 6 بغاوت وکړ او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ، دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي وو چې کپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هېڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په 6 یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 ووژل شول، یو یې پولیس و، ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري 6 د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري 6 د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کیپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمی وخوړل شي. د کیپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یوې مسؤلې کارنیشا مندوزا وویل د جنوري 6 په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې پخپله هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله او سم تمرکز نه درلود د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري 6 بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو آزادي راډیو سره اوسه زموږ خبرونه دوام لري تر 2 بجو، یعنی نیم ساعت نور هم پاتې ده. په دې نیم ساعت کې زما همکار مقیم نائب سټوډیو ته راغلی او خبري مجله وړاندې کوي. زه تاسو اجازه غواړم.
تشکر، مننه باشه.